د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د خپلې تیاری خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې، او امریکا د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والی په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند پرون رسنیو ته وویل چې ستونزه هواره شوې او والی رسمن دنده پیل کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنز په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی موریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپي د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه هم معلومات ورکړل. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلی غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلورلاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا اووه میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینې مڼۍ د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هېواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی.
Our focus, our goal,
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی وویل دا نشي کولای د ټولو هڅو جزئیات اوس مهال په علني ډول څرګند کړي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکو په اړه خبرې لخپل دنمارکی سیال سره لکتنې سره پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې انټونی بلینکن او میت فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له دنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. تاکل شوی چې بلینکن له دنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهار شنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به لخپل روسیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یو برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او رسای خبر دا چې د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی له نن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به یې د مې په 22مه نیټه وي. د هالند حکومت دې سیالۍ ته ډیر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدله، خو په 2019 کال کې هالنډي سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن د سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2020 کال د سیالۍ کوربه کړ. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، که دا خبرونه په تفصیل سره غواړی چې وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تر ډیره د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په شلو ولایتونو کې حملې وکړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لمړنۍ صفای شنډه کړي، خو په خبره یې کچیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زید دوشنبه په مخام ازادي رادیو ته ویل د دوی ځواکونو په 13 ساعتونو کې غنو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدی مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې ځین نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکړي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشت کې خپل جګړو ته زور ورکړ چې ترڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګومان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلی چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپل کړي، کنا د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپه او په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي خبريږي. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برچی د تیرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپي نجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړي ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تیره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنگ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یو بیلګې پوهنه یاده کړي چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یو عسکر د یو کلن خرڅ په ځای 40 لومړني مکتبونه یا ابتدا خوانځي جوړیږي چې افغان ماشومان په تیرو بیانجونو ته د تعلیم زمينه برابر شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد سرګندونو په خبرګون د پاکستانی چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستانی ورسپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ورسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغند رول سترګې پټېږي. لشپیګل آلمانی مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبري هم راخستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان غبرګون وخی. افغان ولسمشر لشپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مختوړي او طالبان له همغه ځایه تمویل او تجهیزیږي او جلب جذب همالته کیږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض ور واوراو. افغان شنون کې هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو ورستی د ریزونه لړمحالي او بی فائدې بولی. لدی ډلې د افغانستان د سارنی او ورزونی د بنسټ مشر او شنون کې ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي خای د پاکستان په اړه لټوند خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړي، خو په اوږد مهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دي د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبري وکړي او هغوی دي قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیر بیا پاکستان ته جوړ سره لوی ګډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خپلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور واوري. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمه اونۍ ته غځېدلې، خو د پایترسې دوه نخې نخانې نخ کاری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له دواړو خواوو وغوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د اسرایلو پاوز پرون وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوی جګړې پای ته رسیدو ته نړیواله هڅه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیر شپه هم پر غزه د اسرائیل هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیر ورځو په څیر پر اسرائیل توغندیز بریدونه جاری ساتلی وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅه وکړي.
So we've been working intensely.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتنیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوی یو بریټ کې د اسلامي جهادي ډلې یو لړپوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو لمخې دغه قومندان د غزه ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکې غزې تراړه په شدت سره